د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د القاعده شبکې د یو لوړ پوړي غړي حمزه الخامنی پر سر 15 میلیونه ډالر جایزه اعلان کړې ده. دغه وزارت د عدالت لپاره د جایزو څنګ د القاعده دغه سوري تبه احتمالي موقعیتونه د افغانستان پلازمینه کابل، د ننګرهار توربوړه او سعودي عربستان یاد کړې دي. دغه وزارت پرون سه‌شنبه په یو بیان کې د القاعده دغه مشر بشپړ نوم حمزه صالح بن سید الخامنی یاد کړی او عمر یې هم شاوخوا شپېته کاله شوتل شوی دی. دوی ویلی دی چې الخامنی د القاعده شبکې د بنسټ ایښودونکي اسامه بن لادن یو تر ټولو باوري ملګری وو او هغه له ابن لادن سره یو ځای په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد له سرو لشکرو سره جګړه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچاوي د مهال په افغانستان کې 19% ماشومان په کارونو لګیا دي. اوچا دغه څرګندونې نن چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر د ماشومانو له کار سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت کړې دي. دغه سازمان ویلي د کارګرو ماشومانو اوسنیو شمیرو د افغان ماشومانو د راتلونکي په اړه دوی اندېښمن کړي دي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د عرفی او لوی اختر درې ورځې عمومي رخصتي اعلان کړي، خو دغه رخصتي یو کار نه ته نه دا یاد کړي. دغه وزارت په خبر پانه کې چنن په ټویټر خبره کړي ده یا پر ایکس شبکې خبره کړي، په کې ویلي دي چې دغه رخصتي د خپل رسمي کلیجه پر بنسټ اعلان کړي دي. د طالبانو ستر محکمې د جون په ومه په یو چلا خبر پانه کې راتلون کې یکشنبه د عرفی او دوشنبه د لوی اختر ورځ اعلان کړي. د عرفی او اختر یادې نیټه له سعودي عربستان سره یو ورځ توپیر لري او همدې مسلې په افغانستان کې دننه له عامو خلکو سره ګڼې پوښتنې راولاړې کړي دي. با خبر سرچینې وایي د تاجکستان اته تنه له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د اړیکو په شک په روسي ورځو کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې نیول شوې دي. د سرچینو چې نه وړي نمونه یې خبرې شي ویلي دي چې دا کسان په نیویارک، فیلادلفیا او لاس انجلس کې توقیف شوي.
د لوبو له میدانه هر اونی له آزادی رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه درنخ د ازادي رادیو درنور دونکو د لوبله میدانه ونیز سپورتي خبرونه تمو بیا هم بختيار ساحل هر کله کوم په دې خبرونه کې به واوري په شلوریز نړیوال جام کې تر یوې بلې بریا وروسته به افغانستان د اتو غوړ لوبډلو پړاو ته ورسیږي. د نیوزیلند پر وړاندې د کرکټ وروستۍ بریا ته د کرکټ شنون کې بیلابیل خبرګونونه لري. د کرکټ نړیوال شورا په تازه اعلان شوې درجه بندۍ کې محمد نبی د شلوریزو سیالیو غوړ آل راونډر نومول شوی او نورو لوبغاړو هم مثبت پرمختګونه کړي دي. په خبرونه کې د روان شلوریز نړیوال جام د ترسره شوي او راتلونکو ونې د مهمو سیالیو لړن راپور هم ځای پر ځای شوی دی. د فوټبال د آسیا ملتونو جام د لارموندنې په پړاو کې افغانستان له کویټ سیالي وبایلله، خو آیا لا هم آسیا جام ته د رسیدو هیله لري کنه؟ په خبرونه کې به پرې پوه شئ. او د خبرونې په دویمې نیمایي کې د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی دولت خان احمدزی په دې غږېدلی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د راتلونکو مهمو سیالیو لپاره باید کوم تدابیر ولري. په خبرونه کې نور مطالب هم شته. پیلې د افغانستان له راتلونکو سیالیو کوو. ټاکل شوې ده چې د روانې جون میاشتې په 14 نیټه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د پی این جی یا پاپوا نیوګینی له لوبډلې سره سیالي ترسره کړي. دا به په روان شلوریز نړیوال جام کې د افغانستان درېیمه سیالي وي. افغان لوبډلې تر دې دمه یوګاندا او نیوزیلند ته ماتې ورکړې دي. دغه سیالي به د کریبین په باربډوس ټاپو کې وي. سیالي به د کابل پر وخت یو وار بیا سهار 4 بجې پیلېږي. که افغان لوبډله وکړی شي پاپوا نیوګینی لوبډلې ته ماتې ورکړي، نو له خپل ګروپ څخه به د لومړۍ لوبډلې په توګه د لوبې بل پړاو ته یا د اتو غوره لوبډلو پړاو ته لار پیدا کوي. تر دې دمه افغانستان 4 نمرې لري چې د غوره رن ریټ پر اساس باندې تر ویسټ انډیز هم وړاندې په اول مقام کې قرار لري. دغه راز د افغانستان ملي لوبډلې د ګروپي پړاو بل سیالي د ویسټ انډیز له لوبډلې سره ده. دغه سیالي د ګروپي پړاو وروستۍ سیالي هم ده. لوبه به د جون په 13 نیټه په ګروس اسلیټ لوبغالي کې ترسره کیږي. دغه سیالي به هم د افغانستان پر وخت 4:30 بجې پیلېږي. معلومه نه ده چې افغانستان د دې سیالیو تر ګټلو وروسته به په کوم ګروپ کې له کوم لوبډلو سره سیالي ترسره کوي. دغه راز دا یادونه هم کوو چې تر دې دمه د مخکخو وکټ اخستونکو په قطار کې فضل حق فاروقي په اول مقام کې دی چې نه لوبغاړي سوځولې دي. دغه راز د مخکخو منډه جوړونکو په قطار کې بیا بل افغان لوبغاړی رحمان الله ګربز په اول مقام کې دی چې 1650 منډې کړې دي او 88 ایوریج لري. په هغه پسې ایرن جونز په 113 منډو او ډیوډ وارنر په 115 منډو قرار لري. په شل اوریز نړیوال جام کې پاتې کیږو او د افغانستان له وروستۍ بریا درته یو بیا ریپورت وړاندې کوو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شل اوریز نړیوال جام په دویم سیالۍ کې د نیوزیلند لوبډلې ته د 30 منډو په توپیر ماتې ورکړې ده. دا په روان شل اوریز نړیوال جام کې د افغانستان پر لپسې دویمه بریا ده او دا لومړی ځل چې افغانستان له نیوزیلند د کرکټ سیالۍ ګټي. دغه سیالي د کابل پر وخت سهار 4:00 پیل شوې وه. نیوزیلند د 75 ګټلو وروسته توپ چونه کړې وه. افغان لوبډلې ته رحمان الله ګربز 80 منډې کړې وې چې په روان شل اوریز نړیوال جام کې تر ټولو توپهونکو مخکې دی. دغه راز ابراهیم ځدران 4:30 او عظمت الله عمرزي چټکې 22 منډې کړې وې. د نیوزیلند لپاره په توپ چونه کې ټرینټ بولډ او میت هنري دوه لوبغاړي سوځولي وو. نیوزیلند د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته په 15.2 اورونو کې 15 منډې وکړې. یوازینی مخکښ منډه جوړونکی ګلن پیلپس چې 18 منډې کړې وې. په افغان توپ چونکو کې بیا لوبډل مشر راشد خان 4 لوبغاړي وسوځول. د غراز فضل حق فاروقي هم 4 لوبغاړي وسوځول او په دوو سیالیو کې د 9 وکټو په ترلاسه کولو سره فضل حق فاروقي تر ټولو توپ چونکو مخکې دی. رحمان الله ګربز په یاد سیالۍ کې د غوره او اغیزناک لوبغاړي جایزې ګټلې وې. فضل حق فاروقي چې تر دې دمه یې پر روان نړیوال جام کې مخکښ وکټ اخیستونکی دی د وروستیو بریاو په تړاو داسې ویلې دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. پاول سر کې ټول هیوادوال ته دغه تاریخي بریا مبارکي وایم. ډیر خوشاله چې ټورنمنټ دوه میچونه موږ او دواړه مو ګټه او را روان میچونه ته انشاء الله صحیح پوره ماده په خپل دواګارو کې میاس ساتي چې دا نور میچونه موږ ګټو. مننه.
بلور ته افغان لوبډل مشر راشد خان بیا خپل لوبډله تر وروستۍ بریا وروسته لا هم سخت کار ته بلل ده. هغه ټینګار کړی چې لوبغاړي باید آرام ونه وسی او په ډیر دقت سره په راتلونکو سیالیو کې لوبې تر سره کړي. هغه ویلي دي
من نه چوز کړی دا ځکه چې موږ له ډیر وروسته کمپیوټر نه جوړ شوی موږ په کمپیوټر نه جوړ شوی موږ چې دا نیچرل ده خو کوم خپل ځان نه پیژنو اوس په پوره موږ دا پوره خپل ځان نه پیژنو درته موږ پوره خپل ځان نه پیژنو دا چې موږ په خدای پر کوم ته نظم راشي بیا هر یو له خپل ځان سره سوچ وکړي چې زه کوم کنټریبیوشن کوم چې ټیم ته پاره دا خبر اوس راغلی موږ نه دې کې سړی ځین کې دا بیګا سوچ کیو وین هارت وین دی خو مونږ چې نه شو کولای سره بارز نه ته وګورې په شپه بس بیا کی به موږ سره بیا مېش کی راځي بیا نه راځي کو نو دومره باورې چې دا ټیم بیا ما ماس پرفورمنس کوي او دینه ما خاکا لکه چې دوی ټول په سکلز یې ټالنت ده مونږ اوس نه ورک اپ ته نه راغلی مونږ ورک اپ ته راغلی خلک نه خلک یې راځي کې نه ده چې مونږ خلک سره کار نشته اپوزیشن هر څوک کی اسټرالیا انگلینڈ انڈیا بول هر څوک کی مون قومي سرکار نشته مې دا کوئی سکل باندې مون کار کوي شو مې دا کوئی سکل مون کوي شو او مون بخپل ځان ته ګورم چې مون څه یو کچا بولې ته ماتي ورته هغه مون دې دوه میچونو کې په دې مون چې نشو مون کې ډېر زیات سکل دي ډېر زیات ټالنت دي او کوم لګنورم چې دا کنا کوي شو مطلب ریزلت مهم نه ده نو وروړل شاید دي هغه باید موږ ختم ګورې نن په میچ کې موږ یو لس میټر ډېر زیات شوی هغه انډیویژل یې هغه له کوم ګورې چې دا یو لس میټر ولې لیټو زه نه احمد نه محمود ته ویل چې ته ولې لیټې دا ته ولې هغه انډیویژل یې باید موږ خپل ځان ته وګورو چې موږ دا یو لس میټر ولې لیټو فیل کې دې شي کې ده مون کمزوری نه نه دا یو لاس منډه ما په لاره درې ورش هغه کې ندی په اورې کې ورنه کړی ما په کې کړیو درې ور هغه نه سم ما په اړه یې ته مې دا سم لیدل دا کوم کلوز میچ زی کنه او دا اخر کې په بازار ته پینځه په لران دلنا د زیاتې ده کوشش وکړ چې یو پر سپورټ ټیم افورت دل دې چې موږ هغه ټیم او اخر کې په بازار ته اټې موږ له ورلو او فیلډران پینځه ته باندې یو چې زما دې زیات په خوښه وګورم چې نو او زه همیشه د نامه غشه غوړم هغه انرژي ده به خو هغه چې په لاسمو روان ده ابراهیم او ګربز دوه ورځې نه داسې کې لګا ولا ورته لګوشي تازه ته په فیلې کې مونږ داسې کړل چې مونږ بار پسې منډه وو بار مونږ ته نه راځي زه پسې منډه وم زه هم ته نیسم او بیت وکړم خو دا شروع چې اندس کنټینیو ساتلو نه چې مونږ یو دوه میچونه ټیم کړو دا بهترین ساينو د زر کې هر شی مونږ تاسو ته د سفای چې مونږ باندې پر دې په لاره کړه فارې کړې مهنه دا کړه چې دا رزلټ نه راکړه او دې ته یو خبر ورسته ګراوند هغه مطلب دا چې مونږ باید خدمت وکړو when the performance up and down that are of the four consistency مسلسل performance ده شي چې ته په دې ځای ولې ولې stay humble stay grounded په موږ باندې ځتي ما شکرې باندې کوم کوم خبر خبره ده نو ورشي کوم دا څه خبره ونه شي جوړول الله مونږ نه اراده شي په دې باندې دې چې مونږ الله نه مونږ دا امتحان دې مونږ ولا دي خلقو ده دوم راس كاميابي ميرا بديو سشيكا فمون خوبا لكم جدا مالا شايو امالا بساسو ان شاء الله سيدا خين انجوي غري كوش خبرا سبا بس تفيديو سوي چان بتا بس لا علاو تيشو هستري و ختمة نكس ميش
ورزش مو لا ايتيات لرساتي
محمد نبی یوار بیا د شل ورځو سیالي وګړه الاونډر نومول شوې ده د کرکټ نړیوال شورا په یو تازه خبر کې ویل شوې دي چې د افغانستان د ملي لوبډلې الاونډر لوبغاړی محمد نبی ساحل یوار بیا د شل ورځو سیالي او د الاونډرانو په قطار کې اول مقام ګټلې ده د سی سی په خبر کې راغلي دي چې محمد نبی پر روان شل ورځ نړیوال جام کې د نیوزیلند پر وړاندې په توپچونه کې دوه لوبغاړي وسوځول چې لامل یې هغه د الاونډرانو په قطار کې اول مقام ته رسیدلې ده خبر وايي نوموړی له دریم مقام څخه اول مقام ته رسیدل چې د مارکس ټاین سیدا مقام نیولې ده د غراز د شلوریزو سیالیو د توپچونکو په ډلبندۍ کې بیا راشد خان دریم او فضل حق فاروقی شپږم مقام ته رسیدلې دي کڅه هم تر دې دمه د شلوریزو لوبو د لس غره توپوهونکو په ډله کې هیڅ افغان لوبغاړی نشته خو رحمان الله ګربز په وروستیو دوه سیالیو کې د غره لوبو لامل اته مثبت نمرې اخیستې دي او د لسم مقام ته راغلې ده کاغه په پاتې سیالیو کې هم خو زلیګنو په لس غره توپوهونکو کې به راشي د ولده چې د روان شلوریز نړیوال جام تر پای پورې بعد لوبغاړو په دې مقامونو کې ډېر بدلونونه راشي په شلوریز نړیوال جام کې یو اربیا په پاکستان د هند بره د کرکټ شلوریز نړیوال جام په ترڅ کې هندستان د پاکستان په ماتولو سره د اتو غره لوبډلو پړاو ته لا نور نږدې شوی دی د تیر یک شنبه په ورځ د جون په نهمه نیټه هندستان او پاکستان د امریکا په نیویارک ښار کې سیالي کړې ده چې د شپږو منډو په توپیر دا سیالي هندستان ګټلې ده د لوبې پچا پاکستان ګټلې و او هند ته د توپهنې بلنه ورکړې وه هندې لوبډلې په 19 اورونو کې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او 30 منډو هدف یې ټاکلی و یا د لوبډلې تر شپږ 42 منډې کړې وې او پاکستان ته بیا حارث رؤف او نسیم شاه درې درې او محمد عامر دوه لوبغاړي سوځولي وو پاکستاني لوبډلې ټول 30 اورونه ولوبول خو د لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یې یو سل دیار لس منډې وکړې محمد رضوان یې مخکښ منډه جوړونکی و چې یو دېرش منډې کړې وې په دې لوبه کې د هند لپاره جسپریت بومرا زریدونکی توپچونکی و چې درې لوبغاړي وسوځول هغه د لوبې د غوره و غیزناک لوبغاړي په توګه نومول شوی دی دا په شل ورځ نړیوال جامونو کې وم ځلو چې په هندستان له پاکستان سیالۍ ګټي او پاکستان بیا یوازې په یوه شل ورځ سیالۍ کې هند ماتې ورکړې ده د یادې سیالۍ تر ګټلو وروسته د نمرو په جدول کې د هند نمرې څلور او پاکستان بیا یوازې د کاناډا په ماتولو سره دوه نمرې ترلاسه کړې دي که چیرته امریکا او هند خپلې راتلونکي سیالۍ وګټي نو د دې امکان شته چې پاکستان د اتو غوره لوبډلو پړاو ته لرسېدو پاتې شي اوس د کرکټ روان شلوري تړيوال جام د تر سره شوی سیالیو راتلونکو ونې د مهم لوبو په تړاو درته معلومات درکو د کرکټ شلوري زن نړیوال جام د کاناډا او امریکا ترمنځ د جون په دویمه منیټه پایل شو یا د سیالي امریکا غټلې ده ورسته بیا پی ان جی او ویسټ انډیز سیالي کړې ده چې ویسټ انډیز وګټله د عمان او نامیبیا ترمنځ سیالي د په برابر توګه پای ته ورسیده خو په سوپاور اور کې نامیبیا وګټله د سریلانکا او ساوت افریقا سیالي بیا سویلي افریقا غټلې ده افغانستان په خپل لومړی سالې کې د جون په څلورمه نیټه یوګندا ته ماتې ورکړه د انګلند او سکاټلند لوبه به پایله پای ته رسیدلې و نیدرلند بیا نیپال ته د شپږو منډو په توپیر ماتې ورکړې و ایرلند او هند چې سیالي کړې و هغه هند د اتو وکټو په توپیر غټلې و پی ان جی او یوګندا کې بیا یوګندا په لومړي ځل په شلوریز نړیوال جام کې یو سیالي وګټل او پنځه ماتې ورکړه. د استرالیا او عمان سیالي بیا د 9 منډو په توپیر استرالیا وګټله. د جالب سیالي په دې شلوریز نړیوال جام کې تر دې د ماغه دا و چې د پاکستان او امریکا سیالي په مساوي توګه پای ته ورسېده، خو په سوپر اوور کې امریکا وتوله چې پاکستان ته ماتې ورکړي او دا لومړی ځل و چې امریکا په کرکټ کې پاکستان ته ماتې ورکړي. د نامیبیا او سکاټلند سیالي بیا د 5 وکټو په توپیر سکاټلند ګټلې وه. کاناډا او ایرلند سیالي د 12 منډو په تفاوت کاناډا ګټلې وه. افغانستان بیا په لومړي ځل په شلوریزو سیالیو کې نیوزیلند ته په 4 منډو ماتې ورکړه. دغه راز بنگلاديش هم سریلانکا ته په روان شلوریز نړیوال جام کې د 2 وکټو په توپیر ماتې ورکړې ده. د نیدرلند او سویلي افریقا جالب سیالي یو دا ځل سویلي افریقا د 4 وکټو په توپیر ګټلې ده او د استرالیا او انګلند مهمه سیالي بیا استرالیا د 6 منډو په توپیر ګټلې ده. ویسټ انډیز بیا په یوې آسان سیالۍ کې یوګندا ته د 1.4 منډو په تفاوت ماتې ورکړې ده. هند یو ځل بیا تواریدل چې د 6 منډو په توپیر پاکستان ته ماتې ورکړي او دا پرله پسې 9 ځل دی چې هند پاکستان ته ماتې ورکوي. د سکاټلند او عمان سیالي بیا د 2 وکټو په تفاوت سکاټلند ګټلې ده. سویلي افریقا بیا بنگلاديش ته په 4 منډو ماتې ورکړې ده او پاکستان بلاخره په روان شلوریز نړیوال جام کې یو سیالي چې ګټلې هغه کاناډا ته په 2 وکټو ماتې ورکړې ده. تیر ورځ د نیپال او سریلانکا سیالي د ورخت لامل تر سره نشوه چې په مساوي توګه تمام شوه. استرالیا بیا د 9 وکټو په توپیر نامیبیا ته سخت ماته ورکړې ده. د هند او امریکا ترمنځ به هم راتلونکي اونۍ سیالي تر سره شي. د غراز د ویسټ انډیز او نیوزیلند، بنگلاديش، نیدرلند، انګلند، عمان او افغانستان او پاپا نیوګینی هغه لوبډلې دي چې په راتلونکو اونۍ کې به سره سیالي وکړي. اوس به درته دا وایو چې تر دې دمه په 4 ګروپونو کې مخکخه لوبډلې کومې دي. په الف ګروپ کې هند تر ټولو مخکې ده چې په 2 سیالیو کې 2 ګټلې دي او 4 نمرې لري. ورپسې امریکا ده چې په 2 لوبو کې 2 ګټلې دي او 4 نمرې لري. پاکستان په 3 سیالیو کې 1 ګټلې، 2 بایللې دي چې 2 نمرې لري. کاناډا په 3 سیالیو کې 1 ګټلې ده، 2 بایللې دي او 2 نمرې لري. او ایرلند په 2 سیالیو کې 2 بایللې دي. د امریکا او هند لوبډلې که خپل وروستي 2 سیالۍ وګټي نو بل پړاو ته ووځي. په بی ګروپ کې بیا استرالیا تر ټولو مخکې ده چې 3 سیالیو کې 3 سره ګټلې دي او 6 نمرې لري. سکاټلند ورپسې ده چې په 3 سیالیو کې 2 ګټلې دي، یوې د باران لامل مساوي پای ته رسیدلې او 5 نمرې لري. د غراز نامیبیا په 3 سیالیو کې 1 ګټلې، 2 بایللې دي او 2 پوینټونه لري. انګلند په 2 سیالیو کې 1 بایللې، یوې د ورخت لامل نه ده تر سره شوی او عمان بیا په 3 سیالیو کې 3 سره بایللې دي. کچېری د انګلند لوبډله خپل راتلونکي دواړه سیالۍ وګټي نو د خرن ریټ پر اساس به دوی وکړی شي چې له سکاټلند وړاندې شي او بل پړاو ته لار پیدا کړي، او که د دوی په سیالیو کې ورخت وي نو د دې امکان شته چې د انګلند لوبډله هم له بل پړاو نه پاتې شي. په سی ګروپ کې بیا افغانستان مخکښ دی. افغانستان په 2 سیالیو کې 2 ګټلې دي، 4 نمرې لري او نیټ رن ریټ یې تر 15 لوړ دی. د ویسټ انډیز بیا په 2 لوبو کې 2 ګټلې دي چې نیټ رن ریټ یې 3 دی. د یوګاندا لوبډلې بیا په 3 کې 1 سیالي ګټلې ده او نیټ رن ریټ یې هم منفي 4 دی او 2 نمرې لري. پی این جی بیا په 2 سیالیو کې 2 بایللې دي او نیوزیلند بیا یوازې تر دې دمه 1 سیالي کړې ده چې هغه افغانستان ته بایللې ده، خو دوی نیټ رن ریټ ماینس 4 دی. او په وروستي اډي ګروپ کې ساوت افریقا لومړنۍ لوبډله شوه چې دا 2 غوره لوبډلو پړاو ته رسیږي. یا د لوبډلې 3 سیالۍ وکړې او 3 واړې وګټلې. بنگلاديش، نیدرلند، نیپال او سریلانکا هغه لوبډلې دي چې دوی د دویم سپاٹ یا د دویم مقام د نیولو لپاره سره سیالۍ کوي. سریلانکا که څه هم دغه چانس له لاسه ورکړی دی، خو نیپال، نیدرلند او بنگلاديش لا هم چانسونه لري چې بل پړاو ته لار پیدا کړي.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی دا.
اوس به د فوټبال نړۍ یو خبر درته درکو. افغانستان لوکویټ ماته وخړه، خو آسیا جام ته رسیدو هیله لا ژوندې دي. د فوټبال د نړیواله آسیا جامونو د لارمندنې په سیالیو کې افغانستان د جون په 11 نیټه لوکویټ هیواد 1-0 ماته وخړه او نیخ په نیغه د آسیا ملتونو جام ته د لارمندنې چانس لاسه ورکړ. په همدې ورځ د الف ګروپ له لوبډلو افغانستان کویټ ته او هندوستان بیا قطر ته سیالي وبایلله، چې په پایله کې کویټ او قطر آسیا جام ته نیخ په نیغه لار پیدا کړه. افغانستان که څه هم د لوبي په لومړۍ نیمایي کې له کویت سره برابر روان و، خو د لوبي په دویمې نیمایي په یو اتیایم دقیقه کې د کویت لوبغاړي ګول ووهه. د آسیا فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس د آسیا جام سیالیو لپاره به د لارموندنې درېیم پړاو سیالۍ د افغانستان په ګډون د څلورش لوبډلو ترمنځ د راتلونکي میلادي کال د مارچ په 15 نیټه پیل شي او د 2016 زیږدیز کال تر 23 نیټې به دوام وکړي. په دې سیالیو کې به د هر ګروپ د سر لوبډلې د دې چانس پیدا کړي چې په آسیا جام سیالیو کې ګډون وکړي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې ځانګړي مرکه درته خبرو. د مرکه ملمه مو د کرکټ لوبي پخوانی لوبغاړی دولت خان احمد زیدی، هغه په دې مرکه کې د افغانستان په ترسره شویو سیالیو او راتلونکو لوبو غږېدلی دی. نور په مرکه کې واوري. احمد زید صاحب، خبرونې ته بیا هم بخیر راغلی. پیل به د افغانستان او نیوزیلند سیالۍ کوو. د یادې سیالۍ ګټل د افغانستان د کرکټ لپاره په ځانګړې توګه څومره زخمن کار دی؟
سلامونه او نیکی هیله می ومنه. بالکل خورا مهمه، د دې ډیر زیات تاثرات دی. اول تاثر خو دا ده چې موږ مورال ورسره ډیر ښه کیږي، موږ هغه کانفیډنت پیدا کوو یا ورسره پیدا سو. موږ غټ ټیمونه په غټو ایونټونو کې هم ویلای سو لکه ورلد کپ، او بل دا اوس په نورو ټیمونو پریشر واچول سو چې افغانستان بالینګ او فاسٹ بالنگ او د سپن بالنگ برخه او سی بیټنگ ډیر خزلېږي. دا ټیم خو دی ډیر خطرناک شکل اختیار کړی، نو دوی سره به په شلاوریس کرکټ کې موږ د دې خلاف څه سټریټجی ساتو او څنګه به دوی نه میچ ګټو. نو دا یو خورا د اهمیت خبره ده. میچ ګټل د نیوزیلند خلاف د افغانستان د کرکټ د مورال او په نورو ټیمونو باندې د پریشر د پاره ډیر ضروري.
تر دې دمه لیدل کېږي چې د افغانستان درې واړه فارمټه بریالي روان دي. توپ وهونکي، د غراز توپ اچونکي او توپ نیونکي، او په توپ اچونکو کې بیا ورو او چټک توپ اچونکي دواړه خزلېږي. همدا لاملونه دي چې افغانستان دغه سیالۍ ګټي او کنور څه هم ویني.
بالکل لکه څنګه مې مخکې خپل خبرو کې درته وویل، درې واړه برخې دي مونږ ډېرې ښې دي. یو برخه سدا هغه کې لګ د بیټینګ برخه ده، که چېرته ګربز رنزونه نه کوي نو بیا به څوک رنزونه کوي؟ میډل آرډر کې به څوک رنزونه کوي؟ دا هغه خبرې دي چې د دې لپاره الټرنیټیو یا دوم پلان چې دا هغه ضروري ده چې باید ورته تیاری نیول سوی وي، فکر پرې سوی وي او یو پلان ورته جوړ سوی وي. په هغه کې خورا مهم د نبی او د ګلبدین احمد خورا مهم د ارزښت ده چې دوی دغه ځای کې ذمواري واخلي. که چېرته د شروع بیټسمنان موږ ته منډې نه جوړوي، نو په منځ کې دوی ته پکار دي چې د پلان مطابق د سپینرانو لپاره کم از کم 160 منډې موږ ولرو چې ډیفینډ کړو.
ویره خو نه لرې چې که په کومه لوبه کې ابراهیم او ګربز زر وسوځي، نور تو په هون کې به یو وار بیا د افغان لوبډلې د بریاو سلسله ټکنۍ کړي؟
بالکل، دغه ځای دی یې ځای دی چې که چېرته ګربز او ابراهیم اوټیږي بیا به څوک رنزونه کوي. نو دغه امید موږ که څنګه چې مخکې وویلې نبی او له ګلبدین سته سینی لوبغاړي دي او باید دا ذمواري باید واخلي او دا دلته باید رامخکې سي. او که چېرته بیا هغه نه کوي نو بیا ډیر کم رنزونه سي. چېرته موږ 8 رنزه پر اور د خپل بالینګ لپاره ونه لرو، موږ هغه میچ بیا په شلاوریس کې بې ګټل موږ ته سخت سي. دغه یو داسې ځای ده چې د بیټنګ برخه د موږ د ټیم کمزورې ده، او الان کې د بیټنګ ټیم درته خیم یو دوه کسه به کوي. ټول بیټنګ ټیم په ټیم کې دی، نه د موږ د بیټنګ ټیم برخه سده. هغه زیات درمدار په راونډرانو ده، ول راونډران په کار دي چې د بیټنګ د برخه پراپر ذمواري واخلي.
نور تو په هون کې له ګربز او ابراهیم څنګه الهام اخستلی شي چې باید د دوی په څیر ماډرن کرکټ وکړي؟
بالکل، کرکټ خو یو پیر لینک لوبه ده، مرګره له مرګري نه ډیره زیاته زده کړه کوي. نو باید زده کړه څه سي، هر سایه د خپل رول او د خپل پلان مطابق مخکې لاړ شي. څوک به په یو انداز منډي جوړي، څوک بل انداز منډي جوړي، په آخري کې مطلب او هدف دا د سومره ټوټل منډي موږ بل ټیم ته جوړولای شو. نو که څوک په هر انداز باندې جو منډي جوړي، که په ماډرن کرکټ کې، که په اول کرکټ باندې، په ان کې رزلټ موږ د منډو جوړولو ده. دا کې که څوک په اول طریقه کولای سیم ودی کیو دی افغانستان کرکټ د پاره زویم سم منډي ډیر ضروری دی. سپیران د پاره منګه باید منډي ولرو، د خپل بالینګ ټیم د پاره باید یو څه تعداد رنزونه باید منګه ولرو چې دغه منځ کې منګه بالینګ وکړو.
کڅه هم ورسته دوه سیالي په خط تفاوت افغانستان غټلې دي، خدا سي در تنه بریخي چې لا هم افغان لوبډله متوازنه نه ده.
بالکل دی، افغانستان د لوبډله یو نقطه باندې موږ غږېدې سو چې ډېر زیات ول راونډرانو شتون او د بیټسمنانو نشتون، دغه توازن سي ده د په یو کیسه حل کیږي چې سر راونډران ذمہواري واخلي د بیټینګ کولو. او مین سکل سي موږ ورته وایو، یو سیکنډ سکل یو مین سکل سي، هغه مین سکل یا هغه کې څوک باید راونډران باید د بیټینګ د برخې زیاته توجه وکړي چې بیټینګ کې دوی خپل کارکردګي وخی. بعضې وخت کې راونډران چې ته خو بالینګ کوي بیا بیټینګ هم په فوکس سره نه کوي، خو په کار دي چې دغه ذمہواري کې دوی هر څومره خو بالینګ کوي نو د بیټینګ ذمہواري زیاتې او فوکس هلته ډېر وي.
کته د افغان لوبډلې په ولس کسیز ترکیب کې دی او یا دوه بدلونونه وړاندیز کوي، هغه به څوک وي او د چا پر ځای به وي؟
یو ولس کسیز لوبډلې کې د کنډیشن مطابق یو چینجز کراتلای شي، هغه به سپینر زیاتېدای شي او راونډر به کمېدای شي. هغه هم په هغه صورت کې چې موږ د پیچ مطابق د ادلون بدلون کړو. نور داسې سپیشل څه شی نه دی په کار په داسې حساسو وختونو کې، او کوم ټیم سے گٹی ہے کہ دی زیاد چینجز کول هم خبر نه.
یو بل مهمه مسله دا چې د افغانستان د چټک توپ چونکو کریډیټ خلق براو ته ور کوي. آیا په یو ټورنمنت کې دومره ژر توپ چون کی جوړیدای شي که حمید حسن ته هم دا کریډیټ ور کول پکار دی؟
بالکل، براو ته کریډیټ ور کول نه دی پکار. یو څه خبرې به کړي ل خبرو نه 100% زده کړه کیږي، ل خبرو نه زیاته زده کړه کیدای نه سي. عملی کار د پاره سره وخت نه وو، صرف معلومات او تجربه به اسی لوبغاړو ته د خپل وخت د خپل بالینګ وکیسه کړي. دا هغه خلک په غلطه دی چې سوپ کرکټ نه پويږي. نو کریډیټ څه ده؟ بالکل حمید حسن ته یې ورکول پکار دي چې دوه درو کلونه لګیا ده ټیم ته، بالران سره لګیا ده، په مختلفو برخو یې کار کوي، په ډیولپمنټ سټیجونو باندې کار کوي. دا د لسو ورځو کوچیز او د دوو ورځو کوچیز د اسنه ادون بدون چان شي راوستلی. کنه له دې نه غټ کوچ ګری کوېستن هغه تر هغه لیدا دا د پاکستان هر ټیم کوچ ته څه بدلونونه راوستل دي.
د پی این جی او په ځانګړې توګه د ویسټ انډیز پر وړاندې مو د افغان لوبډلې د سیالۍ په تړه اټکل څه دی؟
بالکل، ګټوبه دواړه لوبې سي دي. اټکل دا ده چې ویسټ انډیز څومره هارد هټینګ کوي دا به زموږ د سپینرانو خلاف ډېر ونه چلیږي که چېرته موږ ته لږ سپورټ هم ملاویږي. فاست بالینګ برخه هم ښه ده، صرف به مسله څه ده، موږ بیټینګ ته یو څه مقابله پکار ده په تھرو آؤٹ د ټول ټورنامنټ کې ورته پکار ده چې یو څه مقابله وکړي. نور موږ فاست بالینګ سپین بالینګ به ډېر میچونه دوی ته وګټي.
وروستۍ پوښتنه بیا هم ستاسو د اټکل په تړاو ده، اوس مطمئن است چې افغانستان به تر نیمه پیلوبې پورې ورسیږي؟
بالکل، امکان خو ډېر دی. څنګه چې موږ ته خپل ګروپ ملاو شوی و، څنګه کنډیشن داسې یو قسمت هم له موږ سره ډېر یاري کوي لګیا ده. وکټې د موږ په خوښه، ګروپ د موږ په خوښه ده، یعنې د موږ د ټیم د مطابق ګروپ نیوزیلینډ داسې ډېر پخوانه ویل کېده چې موږ بیا ووهو په ویسټ انډیز کې په سپین ټریک. همداسې نور او ډېر امکان شته چې موږ لږ څه شیان نور هم صحیح سي، که د موږ مډل آرډر بیټسمنان او څه نور داسې واړه مسائل ټیم کې راجوړ شي نو موږ سیم فائنل ته تک چانسز ډېر دي. او موږ به مختلف کنډیشنونو کې اوس لوبه کوو. ویسټ انډیز لوی ملک د مختلفې جزیرې لري، څه لږ د کنډیشن دپاره سم پلانینګونه وسي.
پا ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د آزاد رادیو درنو اوریدونکو، په دې سره د رواني ونې لوبیزا سپورتي خبرونه پای ته رسیدي. تر بیا مو په لاله سپارم.
ورزش د روغتیا او ایتیا ترمنز دیوال.